خبرداري ورکړی چې د تودوخې دا څپه کولی شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیایي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو میرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24مه په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ور زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په 13 میاشت کې د سینه بغل له 179 زره ډېرې، د شری له 28 زره ډېرې، نږدې 11 زره د ملاریا او شاوخوا 15 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي.
وړاندې به ګاونډي ایران ته ورشو او هلته به دا راستنه شو کډوالو وضعیت در سره شریک کړو. خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو چې په خیبر پختونخوا کې په سوات کې په پیغمجنې پیښه کې د یوې کورنۍ نږدې 12 غړي سیلاب وړي دي او 14 مړي پیدا شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا جون په 28مه سوات منګوره کې د یو ځای نشپاړه سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د لسو سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوی، درې سیلانیان جمدی رويستې شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکی کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې گیر ول. د سوات په منګوره بایپاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ضلع انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې غني. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرسته نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مړي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لویه وجه ونه پرې کول او د سیند نه کاڼي راوستل هم دي. د منګوري بایپاس مظاهرې ته ورغلی د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه دی څکلی، په الله مې د قسمې که ما سهار چای څکلی زه راغلی یم دې احتجاج له د جدي سیند ته ګورم. د دې هغه کړي کې هغه اصلي کې راځي د هغې وجه دا زه رارسېدلی یم خو زه د الله په کړو ناچار وم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم خو ما وایي چې دا بیانې او بار څوک بیانې نن تاسو رالی تاسو بس ذاتت دادیم هغې دومره کړي کې وستې دي چېرته اسمانه پورې هغه تللي دي. هغه کړي کې به انشاءالله تعالی برنګ راوړي ځکه چې موږ هغو نه دي بچ کړي او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې وادو 15 شپږ تنه د ریس تور راغلي وو په وردیانو کې رالو خپل بوټان او وردیانې راوړي په وردیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو هیڅ په سر هم نه.
د پیښې په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاه بلی شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته یې خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د تحصیل بابوزی، د تحصیل خوازخیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لرکړی، دغرنګ د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکۍ څخه لرکړی. چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اعلی کچه تحقیقات شروع کړای شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په روسي اونۍ کې له ایران نه له 83,000 ډېر افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه سازمان په اکسپانه په یو راپور کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډېرې کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له هېواده ویستل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه یې په خپل اکسپانه خپور کړی ویلي یوازې په 13 اونۍ کې له دې هېواده 83,308 افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55% له دې هېواده په جبري ډول شړل شوي او په دوی کې 46% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 1,500 کسانو ته رسېدلی او دا د دې په پرتله چې له 6,000 کسانو پورې رسېده 15 برابره زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسېدلي دي. آی او ایم خبرداري ورکړې چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي له امله د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت له امله یوازې 11% دغه راستنه شوي کډوال نغدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د 15.9 میلیون ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې که دغه مرسته سمدستي برابر نه شي نو دغه سازمان په خبره سلګونه زره رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تېرو دوو کلونو کې دوران کاری په هدف دغه هېواد ته تللي. ایران د بهرنیو اتباع اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولي. یو شمیر راستانه شوي کډوال په هغه هېواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور ځورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه مونږ مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان ماجنونو سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختې بیروزګارۍ سره مخ دی. د وایي په ایران کې پولیس ونیولو او افغانستان ته یې رپورټ کړو. هرات ته په رارسېدو سره موږ هیڅ ډول مرسته له موږ سره ونه شوه. موږ آن د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودې، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سختې بېوزلۍ سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرستې وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر له لارې نږدې 100,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او د دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسېدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26مه په یوه اعلان کې ویلي چې روان کال له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړې چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې انتیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي ډېر کم شوي دي او دوی نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. ورزو نور تفصیل دا سنا کاکړ په دې راپور کې اورو چې دیو انتک پلورونکي به غږ پیلېږي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه اورو.
مشکل است ما مصارف خراب بوده که نمیتونیم در این شرایط.
د کابل د انتیک پلورنځي یو کوڅه یو پلورونکی و د چوینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوي دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان به راتلل، انتیک سیزونه به یې اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره مو اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوي زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هېواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په اوومه نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2221 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیتد پرس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مۍ میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، استرالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو لخوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هېوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درې اونۍ مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نېټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
محمد عالم افغانی ما د کندوز د ګلتیپی ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. یو کال کیږي د پاکستان راغلی، هیڅ کومک نه دی را سره سوی او نه کوم مشکل ول راغلی دی. موږ باندې پښتنه وکي یوازې د شاه خلکو سره کومک کوي او لوري ساهو خلکو ته نه ورځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه د شمالي وزیرستان نه رهلي کډوالو څخه یم. مونږ د شمالي وزیرستان نه رهلي کډوال یو چې د پاکستان د فوج د عملیاتو لواجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته را کډول شوی یو. خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي. له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي، خوراکي ټوکو، خیمې او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي، خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. چې کوم مرسته زمونږ سره کېدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زمونږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
سلامونه. سلامونه شیبه ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او ټول ملګرو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانه ته همیشه خپل هغه تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم. او کله چې زه د طب په کوټه زه چې د کابل د طب په تیوي په هنتون او کاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کاله وظیفه درلود او دغه په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته نه چې تاسو باید سیاست ته وځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې زیاته په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار پر احساسات کے پاس سنو خو غوالی تر خوالی پک زیات سن او البته نو سو وخت ډیر کم نه نو سو کوي کی کول
دیغه ته به ایغه ته راشو چې خدا خو غوالی پک پڅکی وو او تر خوالی پڅکی وو. لیکن کله چې دا لاس کال لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز دا چې یعنی کچېره مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نه ایریږي. او د دې په سان کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ومه یا د طب په څیر کې مې دغه نه فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود. دومره مطالعه مې زخته ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک نه وو تو مطالعه مې درلود سیاست پټاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې درلود اوس هم درو خو متاسفانه لکه پخوا نه. او زه داسې احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لوستې وو زده کړې وو یو اندازې پورې کېدسې مونږ هېر سوی خو بیا هم خوشبختانه اوس هم کله چې د خپل فراغت کله چې اوس هم یم خپله مطالعه ته ادامه ورکوم زما تشویق او ټولو زورانو ته دا ده چې همیشه که چېرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کیږو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نه سړی لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر پورو پاک ژوند کوي نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعا هم دغه سي ده. خپل وسیماس دا نه در ځپی په حالت کې ده او د دې د پسان کې آمادګی لره لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک دوباره کار وکم. او زه دغه یوه مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شئ بیا تاسو پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ او که چیرې تعلیم وي بیا سړی هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې اپ دې ته کول دي سړی خپل مسلک کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول شي.
دا د مطالعه خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دا موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمون چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا ده چې زه خپل مسلک نه لري پاتې شم. هدف دې کې دا و چې باید عملی او نظری ډېر فرق لري صحیح ده چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي، خو په عمل عمل کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي، نو دا باندې دا ډېر منفی تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې موږ یې احساسوو که چېرې موږ خپل مسلک نه نو لري سوی، نو بنا موږ کولای شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه به لرې نه و پاتې، او موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې طب ته سخت خلک ولس ضرورت لري د ته مواغوی لپاره خدمت کړی وای.
صدیقي صاحب، کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولې او که نه طب ته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب، واقعا البته زه په هغه وخت کې دولسم سم نه چې زه فارغ شوم، زما علاقه مندي زیات انجینري ته و، نو هلته زما مور البته اللهتعالی دې مونږ والد صاحب ټول شهدا وبخښي، نو زه چې ډېر وړیکم درې کلن ما خپل پلار لاسه ورکړی، نو زما مور زخت علاقه مندي درلود چې زه باید ډاکټر شم، نو دا هغه په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ، نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ اوس لپاره ډېر زیات خوشحاله یم چې کله چې مور مې اوس هم راسره شته، کله چې دغه ضرورت پېښېږي زیات مشکل زیاله وم، او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدا لپاره چې زه کولی شم چې دا تر اندازې پورې د هغه مشکل ته زه رسیدګي وکړم. البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم، او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې و دغه مشوره یارې په ځای وه.
تاسو صدیقي صاحب لیسه چیرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب، کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار هم استاد و، بیا کله چې موږ خپل پلار په دې جنګونو کې له لاسه ورکړې متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې نور افغانان هم ویجاړ شو خپل ځان لاسه ورکړ، هغه وخت زه درې کلن وم چې پلار مو لاسه ورکړې، بیا موږ مهاجر شو پاکستان ته، نو پاکستان پېښور کې هلته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسه و، دغه لیسې نه زه فارغ شوم په دیارلس سوه اتیاوم کال کې. البته په دیارلس سوه اتیاوم کال کې زه چې فارغ شوم، دغه وروسته بیا کانکور ته مې امتحان ورکړ، نو په هغه وخت کې دیارلس سوه اتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته طب ته زه کامیاب شوم، دغه نه وروسته په 2001 کې د کابل د طب نه فارغ شوم، البته طب فاکولته وکاروي، بیا دغه نه وروسته بیا 15 کال په شفارن کار کړم. په پاکستان کې مو زخت ډېر مهاجرات ستونزې مشکلات تیرې کړې، زخت ډېر
څه مشکلات وبخښې یعنی مثلا که یو څه توضیح کړئ؟
بله، زخت به یو خدا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي، هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیرې هغه ما تیر کړی، یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډېر سره احساسوي، بیا ته مهاجرت کې او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته مونږ مشر ورور لاسکرن و، یعنی مونږ ماماګانو کور ودانې او مونږ سره زخت ډېر همکاري درلود، خو بیا هم اقتصادي مشکلات زخت ډېر مونږ درلود، فقر اقتصادي او بېکوري، او اکثره د دې په څنګ کې چې کله مونږ تعلیم کوله مکتب هم لوستله، بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما پخپله قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چې البته ژوند یې کوو په غربت کې مهاجرت کې، او د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کول، یا ماشومان به داسې وو چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه به پرېښی وو، خو زمونږ مور د کور ودانې او د نورو پرګانو میندو سره، نو زمونږ مشر ورور او نور دوستان نو بنا مونږ پرېنښودو چې مکتب پرېږدو، خو همدا وو چې د مکتب څنګ کې بیا مو د بل له وخته قالین بافي کوله، زه پخپله وم، ورونه مې وو، خویندې مې وو، هماغه وو چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم تعلیب کوله، او له خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
وبخښې، قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانان و، طبعا کارخانې وې، شرکتونه و، اکثر افغانان خلک خپلو کورونو کې به قالین اوبدل، په هغه کې بس شاګردان به نیول، درې میاشتو کې دوه میاشتو کې به د قالین زده کوله. الله تعالی هغه زمونږ همسایګان و زمونږ کلیوال و چې هغوی سره ما دا قالین بافي زده کړه، البته هلکې ما مکتب همصنفی هم و، ما دا مکتب همصنفی هم و، د دې په څنګ کې هغوی به قالین نمکه شروع کړې و، نو هغه سره ما شاګردي وکړې، په دوه درې میاشتو کې قالین بافي زده کړه، بیا دغه په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانانو ته یو ښه شهره دا ولرم، زه کله چې په نهم سن کې وم کله چې قالین بافي مې کوله، هغه په سنگ کې به ما یعنی نهم سنگ کې مکتب کې به زوم زشم شو کې ما خو بیا هم اټک پلاټک جوړته وای دا ډېر لري زائد هغه زائد به زه په خپل اتلم قالین تار به مراول ام ذات او نور خلقو بل اخر اوري کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به د خلقو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته مې راوړل تقریبا ډېر سلوي خلقو نور ته مې ورکول وګوی ته مې چکر ورکول اوسه کې مې شک هغه راته پاتې کېده او د دې په سنگ کې ما په خپل مبدل خور او خورونه خویندې ورونه بم کاوه کاوه یعنی ژوند نو ډېر خطیره ولا هدف مې دې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د چاره درم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیده سړې ولري او لږ ذره باید متحرک اوسو او هیڅ کله باید مایوس ونه اوسو څومره چې مثال باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته اوسپنه څومره اوبه ورکوي فولاد ترې جوړېږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي په دغه ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدی چې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما په خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم ته مې رسیدو کولای شو نه یوازې پر ټول ورونه دغه سي پاینې دغه سي یعنی موږ په کور کې ټول اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتنه ټولو ته دا ده بیا خاص پر افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې باید زر تسلیم باید نوسو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خویندې که ورونې او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی بل هم په تپ کې هم حاصل د تپ ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړوکی تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت سړی اولویت ورکوي نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو هلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته و نو بنا هلته ته لږ فرصتونه زخت ډېر و نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت و یعنی اوس امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډېر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپله افغانستان ته راغی یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو مسلکونو ته توجه وکړه نو په هغه اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل هغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف و او قالین ته خاص توجه نه درلود اوس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم سنف کې وم یعنی ما خو په یاده چې شپږم سنف کې زه وم په هماغه دوره کې تر دولسم سنف پورې موږ دغه قالین کار کولای یعنی ډېر سخت ژوند و
صدیقی صاحب کچرته د مشانو جرګې دورې ته راشو له خپلې تجربې راته وایست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشان جرګه کې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته هغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل طرفیان وته مبینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه څنګه خلاوې موجوده وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه اوس هم د خلکو ډيري خبري او کچیر دوباره تر سات آمد ست وطن په خدمت کې چې هر چې ته اوس یو څنګه وکولې سوتې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله په سي زمينه ده خدمت مساعد
صدیقی صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته ماضی ته وګوري هغه تیر وطنو ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب جناب شیبر صاحب د تاسو سره بیخي تاسو خبر سره بیخي موافق یم، خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم، خو زه څومره چې معلومات تاسو هم لرئ مونږ هم ولس هم لري اکثرا یونی البته یونی مشران چې دوی وایي اکثر حتی د مکتب نه دوی نه دی فارغ، پوهنتون خو لا په ځای پرېږده، د پوهنتون خو اکثر دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بنا دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وي، زه خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي زه لیکم، خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه یمونږ یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پېژنې، معتاس پولي پېژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل چې په نومونه تجارت کړی خپل د شخصي جیبونو لپاره، کله چې موقف وکړ به و خپل هغه فامیل او شاوخوالی به کې اوسېدی هغوی سره به حمایت همکاري به یې کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته ما ولس غوښتنه د خپل ولس د خاص د کدرونو نه مداده چې ما مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید داسې ښه تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ. تاسو خپله د کور زیم یاست مشر یاست، بینان د کور مشري چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم واوسي، د هغه په څنګ کې تاسو همدغه صفر لور کله تاسو یو مشر یو رهبر انتخابوئ باید چې دا ټول ټکې ته متوجه واوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خوبل احساس خوبل وطني لري احساس د وطن دوستي لري، او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ورپسې روانې، زه فکر کوم دا به د هغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي، هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي، ولې د لپاره چې هغه مشه خو چې څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پوهېږې چې مشکل لري تور پسې وړی منډه کې، خو دغه چې شاوخوا یې اخلاص کې یعنې په دمه هغه چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي، هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شي چې یو ښه مشه ځان ته انتخاب کړي. یعنې ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو، زنده باد مرده باد ونه وایو، داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو عام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولای شي.
مننه صدیقي صاحب، که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو داسې جالبه خاطره تاسو لرئ چې دغه وخت راته قصه یې وکړئ؟
جناب شیبر صاحب، بله جالبه خاطرې خو مونږ زخه ډېر لرو، یعنی جالبه خو خاطره مې داده چې کله چې د لوګر په همدون جوړېده، یعنی په دې کې مونږ داسې عزیزان یو مونږ او دوستو چې بهغه ملي شورا کې وو، نو هغه دوستان مې پېژني، ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر په همدون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه شي، یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو تختم وو. نو ما ته راغی وایي درې سوه جرب مځکه درکوو، راځه چې ماوتا سل جرب دما دوه سوه جرب یې تا دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې، بالاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره فکل عالم کې چېره، ما ورته وویل چې زه ته پوهنتون زه فارغ یم، زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته جوړېږي کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا ما ډېرې ښه او ښه خاطره ده.
وبخشئ، تاسو څه فکر کوئ د هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جرب مځکه خلک دا مځکه د دې پوهنتون مځکه خلک غصب کړی وو، نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جربه مونږ تاته هم درکوو، صدیقي ته هم دوه سوه جربه ته، صدیقي سل جربه ته، راځه د پوهنتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویس وکړه. نو بالاخره یو غوښته چې هغه ځای ته دلته پوهنتون ویسي، هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکه قیمت جګېږي، هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جرب مځکه ترلاسه کړي. نو دا دغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته وی چې زبډیر بی غیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بی غیرتی کې هغه مال په قدمونو ور نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم او وځ زور باندې د والد ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز په عالمي پیرو 300 جره مزګه بلا سلام دا او بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دی خو با سمره چې کوښښ وکړه دا همدغه سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امیر مخ ته مزګه غاص نکړي خو بیا هم مو کولای چې دغه دوی د غاص ته مخنیوي وکړو دا مال لپاره ډیر غاص تاریخ دا غاص افتخار دا اکثرا د لوګر ولسم زوړان په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته چې دا هغه چې سمره تعلیم کې درس وایي زه په دبان یاړم چې دا شکر دا چې ما د یو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نه یو وطن کې نه یو چې هدا اقل د یو تاریخ قاری به ما ځان ته نه ځان د اولاد مې نه تاریخ ای او زه په دبان یاړم دا لپاره ما دا ایمال لپاره ډیر افتخار ده
سریقي صاحب ستاسو په خاني ژوند ته بیرته ستون شم د مارکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره و عامه کسان مو بیا لیدل دي په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او عامه ایمونګ هم سنفي چې کله ز په کابل کې وم موقف یې مو اکثره نه مو کوړه براتله عامه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلول کې چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوک هم سره دلو کسي هم سره دلو په هغه مینا باندې
دا می تردی پوری او بخشیدم تردی پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تیر اصول سیزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوی دي له خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي ستاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاسي او نه پوهیږي چیرته دي او نشته دوستانو مو
یعنی اوس په فل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نام په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنې کوله کله به موږ وخته کور ته او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخته یعنی ما زیات کوه اته هم سنفیان ته هم دا ویلی که تاسو کوم مشکل لرئ هره مشکل چې ما په واس کې وي زه تاسو سره هم که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نسم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یا د وړکیتو ماشومتوب انډیواله نه مکتب امام سنت مکتب یا د مکتب وګړي ته باید درستګیو کولای سم خو داغه نه لرو سکرې چې د افغانستان وتون په دیوتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د حکومت توقع رمانه کی یا زه په دې ډیر ستل پر زوري کې ما زخت دي چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سیم علاوه نو په دې زه ډیر خپګی کوم کای کای زما په واسطه زه تاوان او مشکل وای هم کا زما په واسطه سوای چې بیا ما دي خلکو سره غو دوستان جما سره ماته ما دوستان دي کی زی پیز نه مو کني پیز نه باید روس سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې څه باور وکړ جناب شهبر سره زخت دي زوري کوم زخت دي او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خواته وي چې اقتصادي راکښونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضانه چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته په ور خدای کا چې کله کله ما اوخه دغه سر رواني او د ګورم او زور ته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درته خپل مشکل لري ځکه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان میچ واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مثلا د سیګاره مسجد راته کې جوړې ترې په دې باندې زړه ډېر زوري کومه زخت ډېر زوري
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوې لته نه فارغ شوی یاست او اما حالت وی فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړي مو په روان شوی او کنه تپته مو ادامه ورکړي وای
جناب شیبر صاحب یری وز خپل اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوالته اشاره د وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایا ما چای کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې په څنګه کې ما کاو کولای شو چې خپل ولسته پر دې مشکلاتو کې جو وسلري باید ډیر قوي کوو سره به حکومت کولا او وی ته بنرسیدګي کولا نو کچیر زه واقعا تب نو زه فارغ سوای وای نو ما با ترجیح پر کول چې خپل مسله کې به کار کول دا مالا ولې در پر چې افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسی کوي چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه او هغه تا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملي کول ډېر سخت ده کله چې غواړي چې عملي کې یا به ته تورن کېږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار مونږ نشو کوی نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چیرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی شي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات
امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې به لا وخت تړل شوی وای
هغه وخت کې نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او دې په څنګه دغه پروژه د پانتون نه تطبیق کېده د لپاره چې هغه ساحه ډېر نه امن وو هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هم کې دې چې ماغه غواوري هغه ته زه دا وایم کې وو دا شکر وباسه کې چې اوس تر خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډېر کوم
شریف صاحب ډېر مننه په دې خبرونه کې مبارک خبر سره واخسته
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر اوسه
ಮಾರ್ ದೈವ ಜನ